پاپنسان کی د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سور 19 د می میاشتې اتمه. اوري چې د مالی وزارت وی نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف 400 میلیون ډالر مرسته کوي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي چې اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له پرون راهیسې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له سعودي غوښتي چې د یمن د اوربند له تجربې په افغانستان کې هم ګټه واخلي، او پاکستان پلان لري چې سر له سبا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پیښې د څه باندې 200 مشکوکو پیښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي.
13 ساعتو کې افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي. د دې د منځ 215 مثبت واقعات دي. د دې نوي ارقامو سره په افغانستان کې اوس 3 مثبت واقعات، 109 د مړینې واقعات، او 402 کسان خپل روغتیايي حالت یې بېرته لاسته راوړی دی.
د ده په خبره هرات، کابل، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د تازه پیښو ډیره برخه پکې ثبت شوې ده. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا وایرس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک د دفتر رئیس هنرالی کرالی ویلي دغه مالی مرسته د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال بانک د کووید-19 خپرېدو په دې سختو شرایطو کې او تر دې ورهاخوا له افغانانو څخه په دوامداره توګه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خپره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکاریو هم خبرې کړي. د خبر پاڼې له مخې په دې ټلیفوني خبرو کې فیصل بن فرحان ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به د سعودي مرستې او همکارۍ دوام پیدا کړي. کله چې ملګرو ملتونو د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د اوربان غږ وکړ، نو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جګړه ودروله. ملګرو ملتونو ویلي یمن کې د حوثي سختدریزو په ګډون 14 مخالفو ډلو هم د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی او جګړه یې درولې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنی قمندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د ارګ په خبرپاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي هیوادوال د تحمیلي جګړې او د کورونا وبا په اړه اندېښمن دي، او د ده په ټکو هیله ده چې طالبان داسې شرایطو کې اوربند ومني. د خوست امنی قمندان له خپلو څو ملګرو سره تېره شپه د ماین په 14 کې ووژل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې مسئولیت نه دی اخیستی، خو د خوست والی دا د طالبانو کار بللی دی. څه موده وړاندې خوست کې د والی حلیم فدایی پر موټریس کاروان هم ځانمرګی برید وشو چې هغه ترې روغ ووت. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه 18 امنیتي سرتیر ورسپارلې چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوي وو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. دی وایي د امنیتي منصوبینو په ګډون 18 کسان له څه مودې راهیسې له طالبانو سره په بند کې وو. پرون دغه کسان د هرات محلي چارواکو ته وسپارل شول. د هرات ولایت له دې هڅو هرکلی کوي او خوشي شوي کسان د هیواد اصلي اتلان بولي. د ګلران ولسوال عبدالغنی نوری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پولیسو او ملي اردو سرتیری او یو څارنوال و چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. په پاکستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 15,800 شو ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګیدلي بندیزونه نرم کړي. چارواکو ویل یوازې 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ 1,540 مثبت پیښې ثبت کړي دي. په سیمه کې له ایران وروسته پاکستان دویم هیواد دی چې د کورونا ډېرې پیښې لري. پاکستان کې چې 240 میلیونه نفوس لري، کورونا ویروس تر اوسه 1,594 کسان مړه کړي دي. د دغو پیښو له زیاتېدو سره سره صدر اعظم عمران خان ویلي سر له سبا شنبې به لګول شوي بندیزونه نرم کړي، ځکه داسې یوه ویره شته چې د پاکستان اقتصاد ډېر له زیان سره مخامخ دی. او ټاکل شوی د جرمنی د بوندس لیگا فوټبال سیالۍ د می میاشتې له 14 د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي. د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دا په اروپا کې لومړنۍ ورزشي سیالۍ دي چې ترسره کیږي. دا اعلان پرون په یوه اعلامیه کې له هغه وروسته وشو چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د دغه هیواد له 1400 والیانو سره وکتل. د جرمنی بوندس لیگا سیالۍ د بریتانیا له غوره لیګ او د اسپانیا له لا لیگا سیالۍ وروسته اروپا کې د فوټبال مهمې لوبې ګڼل کیږي. له دې سره داسې هیلې شته چې په ایټالیا، اسپانیا او بریتانیا کې به هم د فوټبال لیګونو پیل ته زمینه برابره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. حکومت وی نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته ورسره کوي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هم زیاتې شوي.
د نوي ارقامو سره په افغانستان کې 3,000 مثبت واقعات.
زلمی خلیلزاد د سیمې له ځینو رهبرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو د یو کتونکي مرکه هم خبرو.
که هند فکر کوي چې کچیر نوې حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا لوی سهم د طالبانو وي، نو ممکن نه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه لاسه ورکړي.
په اروزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنطین له مرکز تښتېدلي.
کله چې یو څوک قرنطین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي.
دا هم ورته چې پولیسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازي بکتاش ایشچی په یو پرانیستي لیک کې د عبدالله پر هغه غوښتنه انتقاد کړی چې جنرال دوستم ته د مارشالي لقب ورکړل سي. په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو جشنونه لمانځل کیږي، خو د کورونا وایرس له کبله دغه جشنونه په محدود ډول لمانځل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د مالی وزارت وی نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف $400 میلیونه مرسته کوي. د دې وزارت وی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو پیسو یوه برخه به تر راتلونکو دوو اونیو پورې افغانستان ته انتقال سي. بلخو د افغانستان د روغتیا وزارت وی چې په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره $400 میلیونه مرسته کوي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې مرستې یوه برخه چې $100 میلیونه دي په راتلونکي دوه اونیو کې به افغانستان ته انتقال شي. د وی دې لپاره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدا ډېره چټکه شوې او د عوایدو راټولول هم کم شوي، د نړیوال بانک دغه مرسته به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډیر اغیزمن وي. د دې مرستې یو برخه به په برښنایي پروژو هم ولګول شي. نړیوال بانک له افغانستان سره په دې برخه کې د نور مرستو ژمنه هم کړې ده چې د کال په جریان کې به افغانستان ته انتقال شي.
مفاهمه دو طرف به حکومت افغانستان منتقل میشه.
د ښاغلی مسجدی په خبره دغه $400 میلیونه به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. نړیوال بانک له دې وړاندې هم $100 میلیونه د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره افغانستان سره مرسته کړې وه. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې وزارت مرستیال وحید مجرور رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له تازه شمیر سره په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس ټولیزې پیښې 3,298 ته ورسېدي.
تیرو 4 ساعت کې افغانستان کې 214 سمپلونه معاینه شوي. د دې د منځ نه 215 مثبت واقعات دي. د دې نوې ارقامو سره په افغانستان کې اوس 3,298
مثبت
واقعات د خغلی مجروب خبره تر دا مهال 109 نفر د دې وایروس لامل مړ شوی او 422 بیرته خپل روغتیا تر لاسه کړی ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
مردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 نوري مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوي. د خوست او پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې هیواد ته په متحده عرب اماراتو کې د میشتو افغانانو په زیات شمیر راتګ اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د راستنېدونکو افغانانو راتګ په دې ډول روان وي، په دغو ولایتونو کې به د کورونا وایرس خپرېدل لا زیات شي. نور حال د احسان آیان په راپور کې.
وروسته له هغې چې په نړۍ او په متحده عرب اماراتو کې د کرونا وبا په چټکۍ خپره شوه، ورسره سم هیواد ته د افغان مسافرو راتګ هم زیات شو. دغه کار د پکتیا او خوست یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي او وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د دې ولایتونو د ګڼ شمېر مسافرو بیرته راتګ به د کرونا ویروس په خپرېدو کې لا مرسته وکړي. د خوست یو تن اوسیدونکی نذیر روخان وایي،
موږ د دولت څخه جدا غوښتنه کوو ترڅو دغه کسان په کابل کې او بیا په ولایاتو کې کاملا قرنطین شي او د نورو کسانو سره تماس ونه لري، ځکه چې د خوست ولایت زیاتره کسان په دوبۍ او په اماراتو کې مسافر دي.
د بینور جدا په نوم په متحده عرب اماراتو کې میشت وطن مسافر ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته ټول کارونه په ټپه درېدلې او له همدې امله په سیاحتي ویزو راغلي ګڼ افغانان لستون سره مخ شوی او غاړي بیرته هوا تستانه شي.
سیاحتي وزو باندې راغلی وو د دروي میاشت لپاره کرونا وکي ترڅو د کور لپاره حلال رزق پیدا کړي. کرونا پټ په ودرېدل نو ایمنګ افغانان رول هم د بازو ستون سره مخ شول.
حسم وکړه چې په دوبای کې د افغان کنسل نظر هم لزان سره ولر خو ل بیا بیا تم سره سره از منګړیکا جواب نکړه. خو د خوست سیمه چرباکی وایي چې د قرنطین په شپو ورځو کې د افغان مسافر راتګ زیات شوی او له همدې عمله په دې ولایت کې لومړنۍ پیښه هم د هغه مسافر په معایناتو کې مثبته شوه چې له دوبۍ خپل کور ته رسون شوی و. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې ټول هغه مسافر د 14 ورځو لپاره قرنطین کېږي چې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول د متحده عربي اماراتو رستنېږي.
خو موږ د دوی لپاره په بشپړه توګه باندې ټول تدابیر لرو او هغه مسافر چې دوی خوست ولایت ته راځي یو تشخیص وروسته به دوی په مرکز کې مجبورن 14 ورځې تیروي. څوک چې علي مور کوي هغه بیا د تجرید مرکز ته لیږل کیږي تر سوال ته تر درملنې لاندې ونیول شي.
د یادونه ده چې په خوست کې تر دې مهاله د کرونا اته پیښې مثبت شوي چې له جمله یو کس روغ شوی او یو تن مړ شوی. خو په پکتیا کې د غشمیر بیا 138 مثبتو پیښو ته رسیدلی چې له عمله یې 15 تنه مړ شوي او 26 نور روغ شوي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناکې دي. دغه وزارت د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته په اشاره وایي چې افغان حکومت سولې ته د نړیوالو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف خپلې هڅې چټکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په وروستیو کتنو کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په قطر کې ولیدل او د یو لړ پرمختګونو خبره یې هم وکړه، اوس د افغانستان د سولې وزارت وایي د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو هڅې اغیزناکه دي. د دې وزارت ویاند نه جنوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د جګړې درولو لپاره د نړیوالو همکارانو هڅې په قاطعانه ډول د سولې بهیر په اسانتیا او له کرونا ویروس سره په مبارزه کې اغیزناکې دي. افغان حکومت د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د رول لوبولو او لا ډیر ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. افغانان تمه لري چې د بندیانو خوشې کولو د بهیر پیل به د اوربند او د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
اغلی انوری داسې مهال د خبرې کوي چې د افغانستان سول لپاره د امریکا ځانګړی استاد سیمې ته د خپل نوي سفر په ترڅ کې د قطر پلازمین دوهې ته تللی او هلته د چهار شنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی بنادر سره لیدلې دي. خاغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې کړې. د زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه. د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمښت او اوربند هغه ډول چې نړیواله ټولنې هم غوښتن کېده. خاغلی خلیلزاد لیکلي چې دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو د آزادېدو پروسه چټکه کړي. د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمیز او نړیوال ملاتړ جلبول هغه څه دي چې له طالبانو سره پرې مفصل بحث شوی. خو اوس د خلیلزاد بیا ځلې سفر او د جګړې د درېدو په برخه کې د نوموړي هڅې پایلې ورکولی شي او کنه. د سیاسي چارو پوه محب شریف په اړه داسې وایي:
زه فکر کوم چې امریکایان د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دغه ټیم له طالبانو په دوحه کې لیدنه پیل کړي او اسلام آباد او نوی ډیلی او بلاخره به افغان چارواکي هم پکې راټاله کړي او له دوی سره به وګوري. دا دې ځل ته د عادي غوښتنې یا ډیپلوماتیکو الفاظو په ځای د امریکایانو له ګوتڅنډنې او یا دوی ته له اخطاره هم کار واخلي.
د نوموړي په خبره د افغانستان د سولې لپاره هڅې باید له دې نورې هم ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د خپل پیل شوي سفر پر مهال هندوستان ته تللی او هلته یې د هند بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاحکار سره په نوې ډیلي کې کتلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنګټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد همداشان لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین مخکې لیدی پر ټویټر لیکلی و چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشی کولو، د بین افغاني خبرو د پیل او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه بشپړ بحثونه شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځمه پورس په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوبال سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته په خبره کړي بیان کې ویلي ټینګار وسی چې د ترهګرو د پناه ځایونو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې هندي چارواکي بیا له زلمی خلیلزاد سره ګوري په افغانستان کې د هند نسبتا ډیره د چسپی په څه کې ده؟
هند تر سولې وروسته په افغانستان کې د پاکستان او چین د رول په اړه اندېښمن ده. هند فکر کوي چې کچیر نوې حکومت راځي او په دې حکومت کې بیا لوی سهم د طالبانو وي نو ممکن نغه کوم نقش چې اوس هند په افغانستان کې لري هغه لاس ورکی. نو په دې اساس باندې هند هڅه کوي چې هغه خپل نفوذ په افغانستان کې سیاسي نفوذ او ډیپلوماټیک نفوذ هغه هم داسې ژوندی وساتي. امریکایان دوی هڅوي، هند هڅوي چې په افغانستان کې تر سولې وروسته هم دوی مثبت رول ولوبوي، خصوصا د بازسازۍ او پراختیا په برخه کې. نو په دې اساس باندې زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی او همیش چې د سیمې هیوادونو باندې کله دوره کړې ده نو لومړی هند ته تللی زلمی خلیلزاد. نو دا ځل هم د سفر اجنډا دا ده چې هند لا وهڅوي چې د سولې په پروسه کې له افغانستان سره له متحده ایالاتونو سره مثبت رول ادا کړي.
پاکستان بیا بیا په افغانستان کې د هند له پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې او افغان حکومت وایي چې د سولې کلی په اسلام آباد کې ده. د سولې په بهیر کې له دغه سي دوه سیالو هیوادو سره څرنګه ډیپلوماتیک چلند پکار دی؟
دا چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع خبره کوي نو زه فکر کوم همدای وخت چې موږ باید دغه بی باوري له منځه یوسو. کاهن فکر کوي چې تر سولې وروسته بدلته د پاکستان په خوخه باندې حکومت راځي او د پاکستان لاسپوڅه حکومت به راځي نو دغه اندېښنه باید رفع کړی شي. او همدارنګه که پاکستان فکر کوي چې د هند نفوذ بدلته زیاتېږي دا اندېښنې هم باید رفع شي.
سمون صاحب، که چیرې له هند او پاکستان سره په ډیپلوماسۍ کې توازن پکار وي نو فکر ته کوي چې افغان حکومت د اسلام آباد په پرتله له نوې ډیلي سره ښه روابط ساتلي؟
د هند پالیسی د افغانستان پر وړاندې یو مثبت ټکی دا چې دوی په افغانستان کې د دولتونو ترمنځ اړیکې پاللې دي، یعنی سټیټ ټو سټیټ اړیکې لرلې دي. دوی په افغانستان کې ډلې ټپلې نه دي تقویه کړي. نو که چیرې هند په همدغه نقش قدم باندې رواني پراتلونکي کې هم د افغانستان حکومت تر څنګ ودرېږي، په پراختیایي چارو کې ورسره مرسته وکړي، په بشري چارو کې، په علمي او فرهنګي چارو کې مرسته وکړي، نو زه فکر کوم دا ډېر مثبت ګام د هند په افغانستان کې لامدې عمل هم د حکومت او هم د خلکو ترمنځ محبوبیت لري چې دوی په تیر 1913 کلونو کې له افغانستان سره د دولت ترمنځ اړیکې پاللې دي او ډېر زیاتې پرختیا په برخه کې ډېر زیاتې مرستې کړې دي. نو ټول هیوادونه که د هند په نقش قدم باندې لاړ شي نو زه فکر کوم دغه د اعتماد فضا را ژوندۍ کېدای شي.
په سیمه کې نور هیوادونه هم په افغان سوله کې یو ډول دخیل دي. ځینو خو یې د طالبانو مشرانو ته په خپل خاوره کې بلنه ورکړې ده او هغوی هلته د دوی هیوادونو ته ورغلي دي. نو افغانستان په سیمه کې په اړیکو کې څرنګه توازن د ډیرو هیوادونو ترمنځ راتولی شي؟
د سیمه ییز توازن د رامنځته کولو فرمول ډیر ساده ده. ټولو د سیمې ټولو هیوادونو ګاونډي هیوادونو ته باید قناعت ورکړل شي چې اصولیز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده. په افغانستان کې د همکارۍ قوي پوتنشل موجود ده. مثلا هند او چین کولای شي چې د تیر په څیر په افغانستان کې د کانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. پاکستان زموږ ګاونډي هیواد دی، دوی سره موږ د کال 3 میلیارډ ډالر شاوخوا راکړه ورکړل او تجارت لرو. نو کولای شي چې د تجارت د لا پراختیا لپاره مثبت ګامونه واخلو. همدارنګه له ایران سره هم کولای شو د مرکزی اسیا هیوادونو سره هغه لرلید د لا خ تطبیق لپاره چې د مرکزی اسیا انرژي د افغانستان لپاره جنوبی اسیا ته او ترانزیت کو په دې برخه کې د پوتنشل شته باید هیوادونو دغه توحد سول شي.
د سیاسي چارو کتونکو نظیم سمون وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرونا وایرس خپرېدو له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو پر داو طالبانو ستنېدو هم غیظ کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي. اسدالله الدین تفصیل لري.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات یې برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم برفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم
سک کال مو حکره کرده و چه ده ملگر و ملتنو پا مالیم رسته خپل هیواد تستانشو. مونگ چه ده پریکره که ولا هغم حال کرونا نوا. مونگ ده خپل کرایی کور خوان تا هم ویلی چه مونگ وزو. اوس حیرانه پاته يم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کرونا له کبله لګول شوو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر نور افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کرونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کرونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې 3 ورځې او د می په شپږمه د 4 ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړې نه وي د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې دغه سازمان ویان قیصر افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کرونا وایرس چې دا کوم آؤټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زمونږ بارڈر چې د افغانستان سره هغه بند کړ، نو په شپاړسم مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دا اوسه پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی، او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر کلاو کړي، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کلاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,400,000 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تیروي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د هغو مرستو پر ویش انتقاد لري چې په دې ولایت کې پر مستحقو کسانو باید ویشل کېدلی. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي ادارو له لوري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د ځینو چارواکو او د ګذر وکیلانو له لوري مرستې پر هغو کسانو ویشل کیږي چې شناخت ولري خو بې وزله او خوارانو ته څوک توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه وویل،
کومکونه غیر عادلانه توزیع کیږي، هماغه د گذر رئیسان یا کوراګان رئیسان ته ما خپل مشخص لیستونه لري چې هغه اخلي، او زمونږ هیله د چارواکو نه ده چې ما مستحق خلق وپیژني او هغه ته دغه کومکونه په عادلانه ډول باندې توزیع شي.
دوی زیاتوي چې په ښار کې د قرنطین غځېدو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صلاح الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
زه چې کوم منطقې پورې تعلق لرم هلته هیڅ چا ته هم تر اوسه پورې دغه مواد نه دي رسېدلي. یعنې د کندوز 3 کیلومترۍ کې زه اوسه پورې ما ته یو داسې یو کس نه دي ویلي چې ما اوس کومک واخیست. اګر چې ښکاري دا کسان ټول چې دا ناداره خل دي، ضرورت لري تر اوسه ورته مواد ورسیږي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم انتقاد کوي چې مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي، او دغه راز ټینګار کوي چې له دې بهیر څخه باید په جدي توګه څارنه وشي. دی ولایتی شورا غړی امردین ولی په دې اړه وویل،
موقعیت کې کومکا په شکل واقعي باندې مستحقین توزیع نه میشه، دا وسه
یقینا مرستې په خطو غنه ویشل کیږي، او په کوم سیمه کې چې بشمیر مستحق خلک ژوند کوي هلته چارواکي د نامنوی لقبل نشي تللای، او بې وسله کورنۍ چارواکي نشي موندلای. یعنی په ټوله کې کومکونه مستحق کورنۍ ته نه رسیږي. بلخوا د کندوز سیمه ییز چارواکي هم مني چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې ستونزې موجود دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو د ویشلو له بهیر څخه په جدي توګه څارنه کیږي. د کندوز دی ولی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل،
په وطر باندې کار کیږي تر څو هغه کسان چې کومک ترلاسه کړی دویم ځلې کومک وانخلي. نو په دې برخه کې ولاته د ولایتي اداره یو خاصې کمیټې ته وظیفه ورکړې ده چې پر یوه هفته کې یو مرکز ایجاد کړي. په هغه مرکز کې به د خوراکي توکي راجمع کیږي، که هر څوک کومک کوي د هغه مرکز څخه باید کومک وشي، او مستحقو کسانو په ویشلو کې تشخیص کې او د غیب سروې کې به دقت کړي.
کندوزیان په داسې حال کې د مرستو د ویشلو بهیر نه انتقاد کوي چې له 3 ورځو راهیسې د سیمه ییزې ادارې له لوري پر مستحقو کورنیو د وچې ډوډۍ د ویشلو بهیر پیل شوی. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په خبره هر ورځ د کندوز ښار په 8 ناحیو کې له 299 څخه پر 1,650 مستحقو کورنیو وچه ډوډۍ ویشل کیږي. هرې کورنۍ ته لس ډوډۍ ورکول کیږي، او دغه بهیر به تر 1 میاشتې پورې ادامه ولري، او د اړتیا په صورت کې تمدید کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په اروپا کې نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو جشنونه لمانځل کیږي، خو هغه سینه لکه تیر کلونه. تفصیل له احمد شیبرنه.
په اروپا کې نن په نړیواله دویمه جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د لمانځلو ورځ، خو دا هیوادونه د کرونا ویروس په مبارزه بوخت دي. تر اوسه د کووډ-19 ناروغي له امله په اروپا کې تر 1,64,000 سره ډیر کسان وژل شوي دي. دا تلفات تقریبا هغومره دي چې تلفي ځواکونو د بریالیتوب په ورځ چروی ورته ډی ډی وایي د نورماندي پر ساحل برید وکړ. په جرمني کې برسر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په ګډون یو شمېر نور چارواکي د برلین په یادګاري سیمه کې د ګلانو ګډي د نازیانو د جرایمو د قربانیانو په یاد کیشتي. دا ورځ په داسې وخت کې راغلې ده چې په جرمني کې په کورونا ویروس پیښې کمې شوې دي، او حکومت هڅه کوي چې بندیزونه لرې کړي تر څو د اروپا دغه تر ټولو ستر اقتصاد بیرته فعال شي. په بریتانیا کې به بیا ملکه دوهمه الیزابت د تلویزیون له لارې خپل ملت ته وینا وکړي. په بریتانیا کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر نږدې 1.5 لک ته رسیدلی دی او د انګلستان بانک اټکل کوي چې د تیر کال په پرتله به یې سږ کال اقتصاد 4.5% کې ټیټ شي. تمه ده چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د مې په 10مه هغه پلان اعلان کړي چې له مخې په بریتانیا کې بندیزونه سست شي. په فرانسه کې په هغه هیواد کې چې کورونا ویروس د نږدې 6.5 لک کسانو ژوند اخیستی دی، ولسمشر امانویل مکرون به په پاریس کې په یوې ماڼۍ کې دننه د نړیوالې دوهمې جګړې د بریا ورځ ولمانځي، ځکه چې لا هم په پاریس کې پر خلکو بندیزونه لګېدلي دي چې په هر بنه راوځي. د راپورونو له مخې په فرانسه کې د بندیزونو پر مهال صنعتي تولیدات ډېر زیات کم شوي دي، خو تمه ده چې د لومړي ځل لپاره یو شمېر بندیزونه د مې په 11مه لرې شي. د اروپا په دې بلې غاړې کې روسیې نیت درلود چې په ماسکو کې یو ستر پوځي لاریون وکړي، خو د بندیزونو له کبله د رسمي ګذشت لغوه شو او د دې پر ځای به ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو په تش سره میدان کې د ګلانو ګډې کېشتي او خپل ملت ته به چې د کورونا له امله اقتصادي ستونزو ته اندېښنې لري وینا وکړي. په روسیه کې په وروستیو کې په هرو څلورویشت ساعتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېره تر 10 زرو اوړي. نړیواله دوهمه جګړه په 1939 کال کې پیل شوه او په 1945 کال کې پای ته ورسېده. په دې جګړه کې د څه باندې 1.5 هیوادو تر 3 میلیونه ډیر انسانان شکیل شول او ویل کېږي چې له 70 تر 85 میلیونه انسانان پکې ووژل شول.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 215 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې دغه تازه پیښې د څه باندې 200 مشکوکو پیښو د معاینې په پایله کې معلومې شوې دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالر وړیا مرسته تصویب کړه. دغه بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیسې د کورونا ویروس په کنټرول او مدیریت او افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په لارو چارو لګول کیږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر له خپل سعودي سیال غوښتي چې په یمن کې د اوربان له تجربې په ګټه اخیستو په افغانستان کې هم د کار لپاره هڅه وکړي. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه چې نن خبره شوه وایي محمد حنیف اتمر او د سعودي د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان دغه راز په دوه اړخیزو اړیکو او له افغانستان سره د سعودي په همکارۍ هم خبرې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست د امنی قومندان سید احمد بابازی وژنه غندلې او یو ځل بیا یې له طالبانو غوښتي چې له افغان وژنې لاس واخلي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو په ګلران ولسوالۍ کې هغه ولس امنیتي سرتیر ورسپارلی چې څه موده وړاندې د هغوی لخوا اسیر شوی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته د اسیر شوو امنیتي سرتیرو د ورسپارلو خبره تایید کړه، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل. په پاکستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 25,800 ته پورته شوې. دغه اعلان نن له هغه څو ساعته مخکې وشو چې ټاکل شوی اسلام آباد د دې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه نرم کړي او ټاکل شوی د جرمني د بوندس لیگا فوټبال سیالۍ د مې میاشتې له 14مې د نندارچیانو له حضور پرته پیل شي.
مهمو خبرونو لندیز مولا اسد الله لودین څخه ووریدل د یو نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وساله سی ازادي رادیو دات کام. په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استاذي بکتاش شچی ولسمشر محمد اشرف غنی او د صوبات او همپالنې ټیم مشر عبد الله ته پرانستای لیک استولې. شغلی اچي په دې لیک کې چې د ورستي دوه ورځې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر باسن اور باندې سی وي د عبد الله پر هغه پیشنهاد انتخاب کړي چې جنرال دوستم ته د مارشالي رتبه غوښتنه کړې ده. سیف الله ستانګزي پر دې موضوع راپور جوړ کړي.
بکتاش ایشچی له څو کلونو راهیسې پر خپل پلار احمد ایشچی د جنرال عبدالرشید دوستم د جنسی ځورونې لانجمنه قضیه تعقیبوي. هغه ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ته دوه ورځې وړاندې په یو پرانیستي لیک کې چې تر اوسه نه دی ځواب شوی لیکلي چې 3 کاله یې د زړه وینې وخوړلې څو د حکومت په مشرتابه کې د بدلون پر راتلو په ملي او نړیواله کچه د جنرال دوستم د محاکمې زمینه برابره شي. هغه انتقاد کړی چې قضیې ته د نه رسیدګۍ سربیره یې هېڅکله دا تمه نه درلوده چې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې وړاندیز هم وشي. پر جنرال دوستم تور دی چې د 2018 کال په وروستیو کې د جاوزجان پخوانی والي احمد یشچی یرغمل نیولی شکنجه کړی او جنسی زور زیاتی ورسره کړی. دوستم په 2018 کال کې ظاهرا د درملنې خوښایي په حقیقت کې د سیاسي فشارونو په سبب ترکیه ته وتښتید او پوره 15 میاشتې افغانستان ته ستون نه شو. دوستم افغانستان ته په راستنېدو د ولسمشر اشرف غنی مخالفت پیل کړ او بالاخره په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرید. د احمد اشچی زوی ښاغلي بکتاش په خپل لیک کې لومړی د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله مخاطب کړی او لیکلی دي چې د یو با تجربه سیاستوال، جهادي مخینې لرونکي او د اسلامي او بشري حقونو له احکامو د یو با خبره کس په توګه څنګه ځان ته حق ورکړی چې د ده په خبره د دغه وطن د خلکو د بشري حقونو د ماتوونکي تورن کس لپاره چې ټولو ته یې د ظلم او تجاوز بیلګې معلومې دي او د بشري حقونو د نغز څو قضیې لري د مارشالۍ د عالي رتبې وړاندیز کړی. د افغانستان د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو له اول سره په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او تازه د جنبش ملي اسلامي ګوند ویاند بشیر احمد تیانج جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوستم د مارشالۍ د مسلې تر څنګ د بکتاش ایشچی په لیک هم تبصره وکړه.
در مرحله ای که موضوع مارشالی جناب جنرال صاحب مطرح است،
په داسې یو حالت که چې د جنرال دوستم د مارشالی موضوع مطرح ده، دوی دغه کار د ذهنیتونو د ګډوډولو په هدف کاملا سیاسي انګیزه سره ترسره کیږي. دا داسې یو قضیه ده چې بې اساسه ادعا ده. تر اوسه پورې د هیڅ عدلي او قضایي او طبي ارګان لخوا په دې اړه کوم سند یا اساس نشته. یوازې د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو لپاره د یو سیاسي کریډیټ د ترلاسه کولو په هدف دا کار کوي چې موږ ته ډېر مهم نه دی. بشیر احمد تیانج تر دې مخکې په خپل یوټیوب پاڼه هم ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د وړاندیز ننګه وکړه او ویې ویل دا مسئله منل شوې او ژر به هم رسمي شي. دوستم ته د مارشالۍ د رتبې وړاندیز ظاهرا د عبدالله عبدالله ځینې نږدې پلویان هم ګیلمن کړي وو. له هغې ډلې د مارشال محمد قاسم فهیم مشر زوی د ملي امنیت پخوانی مرستیال ادیب فهیم، هغه که څه هم په خپل فیسبوکي پوسټ کې د چا نوم نه و اخیستی، خو لیکلي و چې یو مشر او ملګري د وطنوالۍ او ملګرتیا لحاظ ونه ساته او مقطعي سیاستونه یې پر یو عمر جهاد او مقاومت بره وبلل. بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی ادیب فهیم دی د دوی په غوښتنه نه ګیلمن کیږي، ځکه دی وایي چې دوستم د مارشالۍ وړتیا لري. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ثبات او همپالنې ټیم مشر شاوخوا یوه اونۍ مخکې خبر ورکړ چې له افغان ولسمشر سره په اصولو کې ځینې هوکړې شوي. عبدالله عبدالله ولسمشر غنی ته د سیاسي لانجې د هواري په هدف یو لړ وړاندیزونه کړي وو چې یو پکې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ده. د ثبات او همپالنې ټیم ته یو نږدې کس چې له دې وړاندیزونو به خبره دی او وایي چې د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي، جمعه ازادي راډیو ته وویل د جنرال دوستم د مارشالۍ غوښتنه منل شوې او ښایي تر شنبې ناوخته د عبدالله ولسمشر غنی موافقه لاسلیک شي. جمهوری ریاست په دې اړه چې د ښاغلي عبدالله د ټیم سره په خبرو کې څه پرمختګونه کړي او په تېره بیا آیا دوستم ته مارشالۍ ورکوي که څنګه څه نه دي ویلي. بکتاش ایشچی په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ولسمشر غنی ملاتړ وکړ او اوس یې په خپل پرانیستي لیک کې ورته لیکلي چې که د دوستم مارشالۍ منظور کړي، د ده په خبره د تجاوزګرو او د بشري حقونو د ماتوونکو په کتار کې به حساب شي او د مارشالۍ رتبه به د یوې ننګینې لکې په توګه په تاریخ کې په ثبت ورسیږي. د بکتاش ایشچی پرانیستی لیک د هغه په فیسبوک پاڼه خپور شوی او ډیرو خلکو کتلی. هغه د اماج په نوم یو محلي ټلویزیون ته ویلي د پلار د قضیې محکومینې سرې سترګې ګرځي. متاسفانه زما د پلار له دوسیې سره سیاسي چلند شوی او تر اوسه سمه رسیدګي نه ده ورته شوې. کوم کسان چې د محکمې لخوا محکوم شوي وو تر اوسه آزاد ګرځي. حکومت د دې توان نه لري چې دې دوسیې ته رسیدګي وکړي. لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو هم په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو دوه کاله وړاندې د دې قضیې د څېړنو په اوج کې د جنرال دوستم اته ساتونکي په بند محکوم کړل. دوستم هیڅکله محکمې ته حاضر نه شو، سره له دې چې د بشري حقونو فعالان د هغه محاکمه غواړي او وایي چې که په دې قضیې کې ګرم وي باید عدالت ته راوکاږل شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په اروزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنطین له مرکزونو تښتېدلي. ځینې فعالان وایي دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کېدل لکه بندیان. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوو ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتېدلي وه. یاد درې کسان چې دوه یې د کرونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغ و د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نیټه یې له روغتونه د تښتېدلو راپورونه خپاره شول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تیښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کرونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري د یادو کسانو د تیښتې په اړه د عامې روغتیا د ریاست پر مسؤلینو ورغورځوي.
کرنتین په دې معنا چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، د هغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسېږي. دا هغه شان و چې هېڅ شی دې ته نه رسېږي. یو څوک بندي دی، کله چې یو څوک کرنتین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، د هغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي، د هغه حفظ الصحې مراعت نه وي، نو دا خو مابس دی، دا خو بیا شبخانه نه ده.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په کرونا ویروس ککړ له دوی سره کرنتین کسانو ته یې ډوډۍ نه ورکول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سوي وه. د دغې ادارې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه یې درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جیپرا پر پخواني رئیس وراچوي.
دغه مریضانو ته هېڅ نوه تغذیه نشته، هېڅ سهولت نشته، داسې یو احساس لري چې موږ دلته کرنتین نه یو، بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سهولت نه وي. طبعاً یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سهولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې طبعاً یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره د دوی د اشیو عبادتې دپاره د وزارت سره مې هم خبرې کړي دي، د ولایت سره مې هم په جریان کې اچولی دي چې دا د دوی دپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
حادثه موکړه چې د ترینکوټ د عامې روغتیا د مخکینی رئیس سره هم اړیکه ونسو خو بریالي نسو. بل خوا د ترینکوټ شاریان هم په کرونا ویروس د ککړو کسانو تیښتې اندېښمن کړي دي. دوی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او کرنتین یې نه کړي نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد دی، محصل یم. دغه کسان چې د روزګان څخه تښتېدلي دي دا خدای دې چې دا باید حکومت ونیسي، یعنې د دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومښلي چې خلک یې وویني، دوی ته وروښيي چې دا دغه کسان دي او د روزګان دپاره خطر خو نو ډېر دی. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ سي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېرېږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشاودی مینوال کندر. دا چې دا خلک راوباسي دا خونو د دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږ، دا د کورونا کې پخته سي، د دې کړه کوي څوک راس چې نور پخته کېږ، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کرونا ویروس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ سوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسي او د کورونا ویروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو، خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسي پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي، ګیلې کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه راستولي دي چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی موږ ته راستولي تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم. او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسئ، د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه په ګډه به سره واورو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو د سمیع الله زیکان د زابل ولایت مرکز خلات نه دا پیغام درته پرېږدم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابره لوړ شوي دي، نو حکومت یې ته جدي توجه وکړي، ډېر به ښه وي.
سلام، زما نوم علي احمد دی. ورځ زابل په ښار کې ګرانې ډېریږي او دی وایي چې کومه کونه کومه کونه زموږ په ساحه کې په لوړه کې په نهمه ناحیه کې موږ نه جوړېدلې، نو ولا کوم د بل چا د سیاسي وی دی جی او د ګوتو پښمیر چې زه ګټه دلې مې خلوص هم پښتنه کړی ده چې ما ته نجیب ویلې چې مشته دا کومه کر سره سوي دي او موږ دا خوښ دي چې لاري لاسې بازار خلاصې مشکل خوړې ته ولر څو وسلام
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پټماس کیم هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي دا خو یو ظلم یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي او هغه غریبانان چې واسو طاقت د دې نه لري هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي تاسو ته خپل دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار ساته کې مخکې غوړي تقریبا یعنی عطر د غوړو کې دي وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی مخکې په 0 روپۍ و نن په 300 پرول کې پرول کېدله دا خو یو ظلم دی دا مسلمانان دا ولس څوک کی
السلام علیکم زه یې دغه خبره کوم ما دا اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي چې پر مر باندې ډېر ګران دي نه د ماشان د خدای کلرو د سهار د ماشان جمع کو د ماشان د سهار جمع کو نو ډېر کارونه مډیا سره کړو چې ټول خلک غواړي کوم چې بیکاره دي دکانداران دا غواړي کوم چې بیکاره دي نو بعد ارته یې دا خپل کار وکړي نو دا د دې څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي
السلام علیکم وګر وګر د سوالینا تماس کیم ګزرونو سوالی کې کله په ټول کې کې مالټا نارنج لیمبو دا غرادر وړي خلک دې دل کوي چې دا نه په دې روپۍ کې په دې غانو باندې دې مانټیز دې لیمبو دا نه په شل توانې کړه اواز ورو سوالی کې خلک دې په دې کورونا اختصاصي څوک غم خوړی نه سبي لاله بغیر بلکې د ګرګیونو سوالی دې کورونا د مرګ زره غم خوړی او سیاله دې چې بیا دې یو څارو کوهان مرستې شي او سره دې غریب خلک دې ځین خلک یو کورونا کې نه نه و تر دې ګرګیونو سوالی کې مخلوقات نیولې یا څوک غم خوړی الله او چې دې څوک چارو کې دې السلام علیکم
څنګه ولا څخه حجي په زحمت پر دې یو من چې ازني په دون وساو تلويشت افغان ایران ولا یو من فتاته په یو من سلافاني نو د مالیه د وزارت څخه د ولسمشر څخه مودا غشتنه ده چې کم شیان چې زموږ افغانستان ته راځي موږ خپل دونه زراعت نه لرو نو لکه فتاته او پیاز او دا شیان په هغه باندې جزي پاستل کم کې چې موږ دا غشيان ارزانه بایرانی شو نو یو من پټاتې مخ کې په 500 افغاني موږ نه ولې اوس یو من په 100 افغاني چې څنګه توه چې دا ولې هغه مخ کې پر متر باندې جاي سره افغاني مشتي حاصل ګمرک اوس 4000 یو لاک افغاني وایي نو دا شیانو باندې مسل کم کې کله زموږ سره مرسته کوي زموږ سره همکاري کوي نو د افغانستان خلک ډیر مزمن خلک دي نورو شیان ډیر واسنه رسیدي دا یو پټاتی دی هغه ګرد خوري نو د شپې او د ورځې دا شیان خرخي نو چې هغه په نیم سل افغانۍ څخه به دي د لوښ مری خواران نو څه وکي السلام
اول سلام د ازادي وقار کوم روان دی هغه بیا شروع کوم ته دا وړ ګران سیږي د خواران او مسکینان دي یو نه په څو ورځې کالداري ده نو ته د امریکایانو د خارجانو چې موږ ولیکي دا د امریکایي بانکري دي بازار یې بانکري دي نو خو شي د ارزانه کړ
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي
السلام علیکم درته په فاميلي کې ډېر تکلیف دی دا خلک سره سړي د کندهار په ولایت کې د فاميلي را کم څه ورده دا شیان دوه نه ګرام او کوي هر شی د سړي زور نه پرسیږي دا خالي روژه م دا دراله ولا قسم زبونه شی په قدرت باندې ولا سره پین بنيږي نو اوس مزاریانې چې موږ څه چمو کوډایا د پاره شی نه سره ولای دا کوم هغه په دې باندې ورکی چې د سړي وات نه پرسیږي دا غریبان خلک ساده چرګه خلک ساده ته دا دکانداران چې راځي ته لکړي دا د دې ته د خارج سم نه راځي راځي او باندې دا شام کو لکه دا لکه دا سره باندې دا دغه ګرام کوي چې په اور کم سره زور نه پرتیش دا د تدې ځلم چاله دی د حکومت یو پاملرنه او څوک یو سلام
الو سلام علیکم ازادي راډو ته سلام وایم بعد سلام از ما پیغام دا دی چې په کندهار کې دغه دکانداران وړه وړي تر خپل بای دی په زیات قیمت خرڅي دا وړو کښنی د بالاست لس لیټر ډبه پاته سو غنی ورکی او یو لسمنه وړه وږي پاته لس سو غنی ورکی دولت چې کم نه خورته تاخلې و دراغه نرخ اضافه ورکی نو باید د کندهار د شاروالۍ څخه هله کو چې دغه دکاندارانو باندې وګرځي او دا نرخونه بیرته خپل حالت سره وګرځي مفتي نه ځنی غواړو امبرس یو هغه شیخ موشته نه راوسیږي موږ ژوند هم په فور باندې کوو خو بیا هم دغه د دکاندارانو نرخونه چې کنټرول کې دا هم بېخي غټه زموږ سره بېخي غټه مرسته ده مننه ازادي راډیو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه خپل محمد نیوزم د بدرست ولایت نو یو غوړی وله زړه په توګه رسیدلو وړیزاره د ترلاسه پاتې څه وته رسیدل نو د شهرونو د کلي د بازارونو د کلي دي چې څنګه راځي یا شهرو یا بازارو ته چې د کورونا مرزي مون فرض د لوړځو مو څه د وزم کې دي چې د کورونا سي دي یا د خپل چاره وکی شي د مرسته
السلام علیکم ورونه زه د خوست ولایت علي شور ولسوالین خبرې کوم از ټولو امنیتی ارګانونو نو ولسمشر غنی نه دا اله کوم دلته د موږ په غو کې وته وایرس راغی قیامت خو نه درغلی یو بورې وړو په تلو زره کلدارې موږ اخلو په دوه زره افغانۍ نو زه دا وایم چې د علي شور ولسوال باید دا ګاونډي دا کوم چې څنګ ته دوکانونه دي ورته یا غدي مارکیټونه دي چرګوټي سیمه کې نو باید دغه باندې د علي شور ولسوال او د هلته کوم قوتونه ورګانونه چې دي د هلته باید مغه دغه ریټو کې لږ هغه راولي یو پاملرنه ورته وکړي بېخي ورځ په ورځ پورته ریټونه روان کړي خلک یو سل روپۍ درک نه لري لارې بندې دي دا مشکل دي نو باید د دې غم وخوري
بل السلام علیکم یو مغل خپلواکم د هرات د مسخ نه اړیکه نیولې روز جانو د دولت مستقی دولت اوس ګوره چې یو ګولۍ وړه په 2000 افغانۍ کې ورسې په هرات قرنټین کې ستې چې قرنټین کې ګورې درای دولت ګورې درای یو بشته ګورې ورې چې نو 2000 افغانۍ کې لس لتر په خوا د 1500 شپږ افغانۍ موږ د دولت غواړو چې قرنټین کې خو دې قرنټین مضمونو صحیح د قرنټین دا خبره ده چې غواړو چې دولت کومک وکړي خو د سره د تشکې کې شرط تړلې کافي یو کومه ټکی د خپل ځان موږ دې سپیندلو د خپل تمام د موږ خپلواک د هرات د اصلاح نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولایت څخه خبرې کوم عبدالمالک زما دا ایله دا د غیم وسهم په مشکله سپورې ما روانې ما یو فاصل ور په اصل نیم ساو اغوانې سوي دي دا ور شار بن سوي دي موږ په دا رقم د غیر مسکینان در بدر خلک یو موږ دا د دولت سهیل ده چې دا ور دا ګودامونه فل ډاکټي دي په دا چې ګرانه په مشترکه په درې کال موږ وسهم دا کندار ګودامونه هم وسنه سپوره لای دون ډاکټي او دې مشه په اصل نیم ساو اغوانې په خوا په ول ساو وش د انن کندهار شهر باندې اصل نیم ساو اغوانې په اصل سوې و سلام
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرسته ویلې و دغه د بلګ په ډول مو یو څو راوخیستل اوس به د افغانستان د کورونې چارو وزارت د مرستيال ویاندې مروي امینی څرګندونې ووري چې د همدې ستونزو په ارتباط می و پښتل او هغه دغه جواب راکړ
ډیره زیاته مننه د تاسو او د افغانستان ټول خلک په جریان کې چې موږ د
کرونا په استراري وضعیت کې او یو بوت خو دا د څنګه اخلاق او وجدان باید یو بل ته لاس ورکړو تر څو له دغه مصیبت څخه یو ځای خلاصو. یو بس دا ده چې ډېری خلک له دغه وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي. موږ د قیمتونو مسلې ته او د احتکار مسلې ته شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې کله چې په افغانستان کې د کرونا ویروس اولین واقع ثبت شوله او دفتا د بازارونو قیمت په حد باندې لوړ شو چې حتی عادي خلکو ته اولیه مواد له لاسرسۍ څخه ووتل. خلکو شکایت وکړ د افغانستان د قوانینو پر اساس د نفزه قوانینو پر اساس باندې کله څوک احتکار کوي د جزایی کود مادو پر اساس باندې هغه مجرم بلل کیږي او دته نقدی جریمه د احتکار مواد بیرته ورکول همدارنګه کدا له حد زیاتیږي او متکرر ډول باندې احتکار تر منځ کیږي هغه په دې مفهوم ده چې د یو جرم ترسره کړی ده او د کورنۍ چارو وزارت په قانوني چلند ورسره کوي. اوس هم موږ په همدغه وضعیت کې ډیری اولیه مواد احتکار سره مخامخ کیږي. دکانداران بندوي د دې لپاره چې په بازار کې هغه نورمال قیمت سي اولیه مواد لري هغه له حد جګلار سي. کله چې جګلار اوتومات قیمتونه جګیږي ځکه مواد کمیږي عرضه او تقاضا بسته. اما خلکو ته اطمینان ورکو چې د افغانستان د حکومت لپاره دا وضعیت د کنټرول وړ ده. غوښتنه مو چې له خلکو ته هغه دا ده چې له موږ سره د مرسته وکړي د پولیسو سره د کابل ښاروالۍ سره د ولایاتو ښاروالیانو سره او په هر رقم څه کېږي موږ ته له هر ممکن طریقې څخه د یو سلونونه شمېرې ته زموږ سلو شمېرو ته سل او یو سلونونه زموږ ارتباطي پل ده دې ته د اړیکه ونیسي چې په دغه فلاني منطقه کې په دغه ساحه کې په دغه نوم باندې یو دوکان د احتکار کوي مواد یې بند کړي دي مواد له حده زیات دي قیمت یې جګ شوی ده او دی په عمدي ډول باندې دا مواد خلکو له لاسرسۍ څخه باسي هغه وخت موږ قانوني چلند ورسره کوو دی به راغوښتل کېږي حوزې ته. هماغه وخت هم شاوخوا یوه میاشت مخکې هم موږ له خلکو سره قانوني چلند کړی و ګڼ شمېر دوکانداران موږ حوزاتو ته راغوښتل دوی څخه موږ کتبي تعهد واخیست ډېر شمېر یې هم نقدي جریمه شول او بیرته مواد ترې واخیستل سل. یعنی دا وضعیت د کنټرول وړ ده اما غوښتنه مو دا ده چې خلک موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه. تر یوې لنډې وقفې وروسته به ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه اصفهانولاد لغمان ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. وره مونږ اقزامه معلومین او په لغمان ولایت کې مې کورونا د غیر مخنیوي لپاره چې کوم رخصتي ورکړل شوې ده هغه کې مونږ تماش نه دی حواله شوې. موږ د وزارت معرف څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه معاش حواله کړي. دا زموږ ملامت نه ده، حکومت په خپله دا رخصتي ورکړي باید معاش مو حواله شي. السلام
علیکم، زه د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د بکوا ولسوالۍ سړک جغلی تیر شوی دی، اوس ډېر کند کپار دی، ډېر بد خراب دی، ډېر رشت باندې هېڅ تکم وسوک نشي باندې تلای. زموږ د دولت څخه دا غیر د بکوا سړک ښه راته پوخ کې.
السلام علیکم ورحمت الله. دیم سره ډېر سخت گزاره کیږي چې ساته کړی نن درېم اورل دا چې خلې رمدلې دي او دا بغیر کوراره مزید له تاسو سره شول کاڅه چې اډه وسه دی دی چې کارانتین کړی دی لک چار څه دی له موږ مړ دي د دې غم خور څه نه نه اشربونه فرمان ورکینه او شور کې د بندیان سره ډېر سخت ظلم روان دي چې غم خور مړ دي چې ما لک چار خبره کوم دې بندیان په سخت وضعیت دي څکه غم نه خوري دا د افغانستان نه دی دا د منان دی څنګه خبره ده هر دی لکه یو نمزر نظر په سره کسان دی ټول ملکوه مونږ نه په وصل ده یو مسلمان نه کیلا یو مسلمان دی زه په شخص نه کیلا یو دی یار باندې د لاس کاله ته کاله د ولس په لټه کې دا مو نه بل خور نه لري ولې تاسو د من نه سره ظلم کوي دا خدای دا خبره ده. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنجو خدای کا دور دغه مایبین ماشین په باب کې می وختونه وره چې دغه ماشین دې ته زړه مونږ کاواله شو موږ مشکلات لرو او کور لا پغه دې نور مشمانه پغه دې اور موږ کی شو کوم تاسو موږ لار راغل موږ کوم تر په لار شو اور دغه ماشین دې اشرف اشرف دې ته موږ هېلرو چې دغه ماشین موږ ته زړه د مایبین موږ ته اواله کی او دا وساس د دنیا ګټه د اخرت ګټه وی اور د مایدین ماشین ته زر باید اواله شي بل وخت دا مایدین ورسکه مونږ دا د بخوی تشکری وړي الکترونیکی تشکری اور د تشکری ته ولیدم د زر فراخ شو را نن نو دا کی چې سبا مش باندې غوډو مش باندې غوډو چې موږ د غوډو ورو دا تشکری ته ولیدل د زر هم فراخ شي دا مونږ مایدین ماشین ته زر زر هم اواله شي مونږ مشکلات لرو ورو را
بلی السلام علیکم زه محمد کبیر د کندهار ولایت اوسیدونکی یم ما د حکومت لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا څومره د مخې راډیوګانې کې اعلان وکړي د مایدینو پیسې به شروع شي په هغه برسېره نه دي شروع شوي نو زه د حکومت نه دا غواړم او د اشرف غني صاحب نه مې دا غوښتنه ده دلته د مایدین خواران ډېر په تکلیف کې او د ستونزو سره مخ دي نو ډېر مسکینان دي خواران ډېر په تکلیف کې باید پیسې ورکول شي. وسلام.
دوستانو بیا مو هم کور ودان چې ازادي راډیو ته مو خپل پیغامونه راستولې وو او خپل ستونزې مو راسره شریکې کړې وې. دا مو هم خبره کړه. البته نور پیغامونه هم سته ټول به په وار سره درته خبرو او د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره به هم دومره پیغامونه راخلو. نو بیا هم ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو چې په خپل سیمو کې ستونزې ویني او غواړي چې تر اړوندو چارواکو یې ورسوي نو ازادي راډیو سره شریکې. موږ به هم ستاسو ژغ مسولو چارواکو ته ورسو. تر دوختای پمنې د مخه غواړم چې د خپل همکار تایر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول کې سره همکاري کوي او مرسته کوي. مننه تر کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.